سن کې د غرمې 12:30 شوي ورزو لاندو خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارندې کوي د بشري حقوقو د مدافعانو د ملاتړ لپاره په کندهار کې د طالبانو له والی سره د خبرو هرکلای کوي. هغه دا خبره په یو ټویټ کې کړې ده. تاجکستان یو وار بیا په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. دا خبره د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د غیواد له صدر اعظم شهباز شریف سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. په روزګان کې طالبانو ښځې د سیم کارتونو له اخیستلو منع کړي دي. ښځې وایي د طالبانو دې پریکړې پر ژوند منفي اغیز کړی دی. جرمني پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام د خپل پوځي ځواک د غښتلتیا لپاره په لسګونو امریکایي F-15 جټ الوتکې پیری. او د 2022 کال د فوټبال په نړیوال جام کې فرانسې بیګا مراکش ته ماته ورکړه او فاینل ته لار پیدا کړه. فرانسه به د یکشنبې په ورځ له ارجنټاین سره فاینل لوبه کوي. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. تر لاندې د می ورسته نور بسته پروگرام مې راوي.
نور بس دی شکست سکوت. السلام علیکم آزادی رادیو تشرغ لاست په دې خبرونه کې نور بس دی پروگرام خبريږي. زمل علي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وولکر تورک وايي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان شزي او جنې په سیستماتیک توګه څنډې ته سوي دي. ترک دغه څرګندونې روانه اونۍ په جنیوا کې په یو کانفرانس کې خبریالانو ته وکړې او وی ویل چې د ژوند له ټولو اړخونو څخه ښځې په دوامداره توګه ګوښه شوې دي او دا په نړۍ کې یو بې ساری اقدام دی. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره نړیوال شپږ ورځنی کمپاین د دسمبر په 10 نیټه د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په ورځ باندې هم مهاله پای ته ورسید. ترک دغه دغه ورځ ته په اشاره په یو ټویټ کې ویل دي چې موږ باید د حقوقو زد او د جنسیت زد ویناو پر وړاندې په ګډه ودرېږو. د ویل دي چې په ټولنیز توګه جنسیتي مساواتو ته باید پام وسی او زیاته کړی دي چې د ښځو حقوقونه بشری حقوقونه دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان یو ان وومن د افغانستان د شوزو سره د ناسم وضعیت په اړه یو څو ټویټونه کړی دي. دوی په ځینو ټویټونو کې ویل دي چې شزې انجونې ورستنی کسان دي چې خوړو اوبو خوندې سرپناه او روغتیا او روغتیایي پاملرنې ته لاسرسی لري. ورسته راغلي چې په افغانستان کې له شزو تمه کیږي چې د کورنۍ د نورو غړو لپاره قرباني ورکړي. په دې معنا چې په شزې دي لږ خوري او تر ټولو ورسته دي ډوډۍ وخوري. د ملګرو ملتونو د شزو سازمان په دې ټویټونو کې یو بل مسأله هم یاد سوې ده چې په افغانستان کې شدي حتی تذکيري هم نه لري چې له حياتي خدماتو او بشري مرستو څخه برخمن شي. د یادونې وړ ده چې ورسته له هغه چې په افغانستان کې د تیر کال په اگست میاشت کې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل، دغه هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. طالبانو ګڼ شدي له دندو ګوښه کړي او پر نجونو یې تشپژم ټولګي پورته د زده کړو بندیز لګولی دی. د دې ترڅنګ پر شوزو یو شمېر نور محدودیتونه هم وضع شوي دي، لکه د سفر پر مهال محرم سره تګ یا پر ورزش کولو او پارک ته پر تګ ممانعت. طالبانو د نجونو د شونځو د بندولو په اړه بیلابیل خبري کړې دي، لکه ځینی وختونه شریعت یاد کړې دي، ځینی وختونه نصاب یاد کړې دي، کله هم د بودیجې کمی یاد کړې او کله بیا کلتوري محدودیت یادوي. په نور بس د خبرونه کې د خبرو لپاره په ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استاذ ګلالی صافی او خبریال او د حقونو فعال خاطره صافی ننز مجمل منی دي. له دې سره به خبرې کوو. موږ هڅه کوو چې موږ دواړه ملمنی د تلیفون لاله لاله موږ سره واصل سي. اغلی خاطره صافی له موږ سره د تلیفون لاله لاله وصل شوی ده. صافی سپ تاسو ته شرغ لاستو په دې خبرونه کې په لومړي سر کې کتاسي پر دې باندې خبرې وکړي دغه ستونزې چې ملګرو ملتونو یاد کړی دي او یو ان ویمن په خپل ټویټونو کې یاد کړی دي، تاسو په نظر څومره عمده او څومره مهمې ستونزې دي، او آیا د دوی ستونزو ترڅنګ نورې کوم داسې ستونزې ته چې باید یاد سي او ورته د حل لارې ولټول سي؟
سلامونه او درنښت تغلی بشیر تاسو ته او ساسو ټول اوریدونکو ته. پرته له شکه د اگست 15 تر غمیزې وروسته افغانستان کې نجونې او میرمنې سره انساني حقوق لري نه، او حقوق یې په ټوله کې ورځ سر بلې نقد کېږي، او کوم موارد ته چې د ملګرو ملتونو اشاره کړې پاتل شکه چې د ټول ستونزې شته دی، او دغه ستونزو ترڅنګ خځې کله چې ان خوړو ته لاسرسی ونه لري، هویت په یوه ټولنه کې ونه لري، نو تاسو فکر وکړئ چې کله چې خپل خځه له حقوقو خبره نه وي، او په داسې یو هیواد کې وي، په داسې یو خاوره کې وي چې کمان یې هغه کا هر رژیم وي، حقونه یې په رسمیت ونه پیژني، او د انسان په توګه ښځې ونه پیژني، نو ښځې به څنګه ژوندانه ولري؟ سره ژوندانه نه لري، بیا تش په نوم ژوندي دي په افغانستان کې اوس مهال ښځې، هغه ښځې چې خپلو حقوقو ته یې لاسرسی لاره، نورو ښځو ته یې کار کاوه، ځان ته یې کار کاوه، ټولنې ته یې کار کاوه، هغه په یو ډول په سیستماتیک توګه څنډې ته کړای شوي دي، ګوښه کړای شوي دي، او له هر څه بې برخې شوي دي. دې ته پام سره لرو پرتو هېواد، لرو پرتو ولایتونو او لرو پرتو برخو کې هم د ښځو پر ژوندانه منفي اغېز کړی، ځکه چې افغانستان کې خلک له بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. داسې نارینه موږ لرو چې د شپې یوا ګټه وټه هم نه لري، یوا افغانۍ ګټه هم نه لري، نو هغه خپل ماشومان او خپل لونو او ښځې ته څنګه ډوډۍ برابر کړي؟ دا په دې معنا چې هغه ښځې چې خپلې لاسرسی له پخوا هم لري خپل حقونو ته او کار نه شو کولای، پرته له شکه چې دا غي ژوند تر ټولو سخت ده، ځکه چې هغه خزو چې خپلې ګټه وټه لاره او خپلې کار کاوه، هغه هم له دندې ګوښه شوی دی، بیکار دی، بې وزګار دی، او بې تعلیم پاتې دی په افغانستان کې. او دا فکر کوم افغانستان شاتګ نه چې افغانستان بېخي له منځنۍ آسیا هېوادونو سره هم له سیالۍ پاتې کوي، او پاتې هم ده، ځکه چې افغانستان کې ښځې خپل حقونو ته لاسرسی نه لري، ښځې له تعلیمه بې برخې شوې دي، او پرته له شکه که دغسې دوام ومومي او دوه کاله او درې کاله نور، نو ښځې څه موده مخکې راته جالبه وه، خلکو به پر دې بحث کاوه، او اوس هم کوي چې ګواکې طالبان پرېکړه کوي چې افغانستان کې دې د پوهنتونونو دروازې هم وتړي د نجونو پر مخ. کله پانسونو دروازې ول تړي هم، خو یو دوه درې کال وروسته موږ نور له دولسم ټولګي څخه فارغ انجونې نه لرو چې هغوی دې پانسون ته لار ومومي او لوړې زده کړې ولري. دا په دې معنا چې له پایله چې ستونزه وي، نو هغه څنګه پای ته رسېدلی شي؟ پای هم ستونزې سره مخ کېږي، او افغانستان دغه وضعیت نه یوازې چې د افغانستان پخوانیو مشرانو تیروتنه وکړه، او افغانستان یې دغه سیاوي غمیزې ته او دغه سیاوي کندې ته ورخوشې کړه، دې کې نړیواله ټولنه هم ګرامتیا لري، ځکه چې طالبانو سره هر ورځ مرستې ترسره کیږي، د بشري مرستو تر نامه لاندې میلیونونه ډالر ستاسو پورته کیږي، خو دا چیرته ځي؟ دا څرګند خبر ده چې طالبانو سپورټ او حمایت او ملاتړ کیږي. زه فکر کوم که نړیواله ټولنه هم دغه ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه باید لاس په کار شوی وای، افغانستان وګړو ته باید کار شوی وای، د افغانستان د وګړو خوندیتوب لپاره په تیر د ښځینه او حقوقو لپاره که کار شوی وای، نو اوس به د افغانستان له خلکو سره نیخ په نیخ اړیکې نیول کېده او نیخ په نیخ به ترې ملاتړ کېده، نه د طالبانو پر مټ. کله چې طالبان د انساني حقوقو په رسمیت ونه پیژني، څنګه به هغوی ته مرستې ورسوي؟
خاطر جانی مننه. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی هم د تلیفون له لارې له موږ سره وصل شوی. د صافی صاحب، تاسو ته ښه راغلاست. وایم په دې خپرونه کې لکه تاسو چې واورېدل، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر وولکر تورک ویلي دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان ښځې او نجونې په سیستماتیکه توګه څنډې ته سوي دي. د دې څنګه د ملګرو ملتونو سازمان یو ان ویمن د ښځو سره د ناسم چلند او د دوی د ناسم وضعیت په اړه ځینې خبرې کړې دي، څرګندونې کړې دي. دوی ویلي دي چې ښځې او نجونې ورستي کسان دي چې خوړو او بو خوندې سرپناه او روغتیا او روغتیايي پاملرنې ته لاسرسی لري. د دوی په وینا ښځې حتی تذکيري هم نه لري چې له حیاتي خدمتونو او بشري مرستو څخه برخمنې سي. صافی صاحب، تاسو څخه زما پوښتنه دا ده چې لکه تاسو چې ولیدل د ملګرو ملتونو د دوو جلا سرګندونو څخه چې دوو برخو ته پام اړولی دی، یو برخه هغه د چې ګواکې د طالبانو د حکومت د ښځو پر وړاندې ستونزې زیاتې کړې دي او له دوی انساني حقونه اخیستي دي، او بل برخه د افغان ټولنې د چې پکښې ښځو ته د یو بشپړ انسان حقونه نه ورکول کیږي. یعنی دوی په پای کې ډوډۍ خوري او له دوی څخه دغه تمه کیږي چې د خپلې کورنۍ د غړو لپاره د قرباني ورکړي. د یو ان ویمن په وینا، تاسو څه فکر کوئ چې دغه دواړه اړخونه څومره مهم دي چې باید ور باندې بحثونه وسي، او کومه برخه یې ډېره حیاتي ده تاسو په نظر باندې چې اول باید هغه په جدي توګه باندې وڅېړل سي او حل سي؟
مننه. اول خو زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره ښه موضوع ده، متاسفانه موږ په دې موضوع ډیر خبرې کوو او باید هم خبرې وکړو، ولی چې د حیاتي موضوع ده. د افغانستان ښځې د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلی، او د دې حقوق هغه رقم شي د نورو خلکو حقوق هم ډیر مهمه دي. ضروری خبر ده دا چې ملګری ملتونه او یا یو ان وومن په دې باندې بحثونه کوي، البته دا هم خپل غیز لري او باید هم وکي، باید هم فراموش نشي، باید هم د یادو نوزي. دا ډیر مهم اصل ده په مملکت کې چې د یو چا حق ورته ورنکړل شي. زه دا بحثونه ډیر ان از ما په نظر ډیر مفید دي او په درد د افغانستان د درد اواز دي چې دا باید هم نړیوالې ووري، هم چارواکي په غوږ ورسیږي، او هم خپل ملت خپل پوښي چې په مملکت کې څه ناورین دي. متاسفانه دا شل کاله موږ هغه رقم چې لازم او البته ډیر مصرفونه وشول دي کې د شک ځای نشته چې یو سلسله کارونه هم شوي دي، منتها د هغه مصارف او هغه بودیجو چې اوس سړی مقایسه کوي، داسې معلومیږي چې موږ په دې کې ډیر تیروتنې شوې دي. متاسفانه موږ تر اوسه پورې د خپلو خلکو هغه مفکوره د ښځې د شتون په مقابل کې نه ده تغییر ورکړي. تاسو څنګه چې ویل چې ښځه تر اوسه بعض ځای کې څه اکثر ځای کې تذکره نه لري، حتی ښځه باید قرباني ورکړي او هغه خوراک چې په دسترخوان ایښودل کیږي باید اول ترې نارینه استفاده وکړي او بیا په آخر کې څه چې پات کیږي هغه باید ښځې وخوري. دا کلتوري او یا پیغام فرهنګي خو ورته ویلی نه شو، دا هغه رواجی عادتونه دي چې په افغانستان کې موږ ونش کوله په دې شل کالو کې د خلکو ذهنیتونه تغییر کو او تر اوسه لا هم دوام لري. اما بعد برخه دا ده چې د حکومتونو وظیفه ډیره خطرناکه ده، چې دی بس ډیر جدي خند جوړي. مثلا په هغه ملک چې قانون نه وسی، په هغه ملک چې حیثیتونه د قانون په اساس باندې ورته زای ورنکړل شي، البته به معلومدار خلک هم هغه ته پاملرنه ونی کوي. متاسفانه په افغانستان کې تاسو ګورئ چې په ټولنه کې خزي دا رقم زپل کیږي چې حتی هغه او هغه مور چې دغه اولاد الکو سیږي، شاید فکر وکړي چې خزه ناقصه ده او باید مور سره دا چلند شي. دا ټول شیان د قانون او د قانون د پلي کولو نه شروع کیږي. د قانون پلي کول کی باید اول په دې باندې ډیر باید تاکید وشي چې د ټول حقوق مساوي دي. د دې د خپل حکومت مثلا د خوځو حق ته پایمالایی هغه ته په ټیټه سترګه ګوري، د خپل یو نور هم دغه پروسه طولانی کوي چې ښځې ته په ټولنه کې څوک یعنی په اول کټګوري خلکو یا د قشر کې ورته په دوم لاس ورته کتل کیږي. دلته متاسفانه د حکومتي چارواکو فعلي چلند ښځو سره دغه مسله نور هم ډیره عمیقه کړې ده، او د ښځو حیثیت او شتون په ټولنه کې ډیره خچه دره کړې ده. زه ډیره خوشاله یم چې تکراری خبرې کوم، او بیا هم دمه چې څو کولای شم اقلا داسې ووایم، دغه هم یو وظیفه ده چې باید ښځو ته په درنه سترګه وکتل شي، باید نور په ټولنه کې ورته مساوي حقوق ورکړل شي. هغه حقوق چې البته د شریعت سره په ټکر نه وسی، متاسفانه موږ ته اوس یو تعداد خلک دا شریعي خبرې دا رقم پورته کوي چې ګویا که چا د ښځو مساوي حقوق په ټولنه کې وغوښته، دا د شریعت مقابل نه، ښځه مساوي حق لري چې کارو کې مساوي حق لري، چې ژوندو کې مساوي حق لري، چې تحصیلو کې مساوي حق لري، چې احترام وشي. عقلا دغه حقوق باید مساوینه ورته ورکړل شي، چې دا تر اوسه پورې ډیر شدیدن پامل کیږي، او د دې ویل شي چې بالکل نقص دی د دې طبقې د حقوقو سره. تاسو ګوري چې ښځه تعلیم نه لري، او کفرزن نارینه په کور کې تعلیم لري، ښځه نه لري، معلوم ده د نارینه خبري حیثیت پورته وسیږي، او خپل اولاد دغه اولاد شو تایبه کیږي په دې کور کې. داسې فکر کوي چې نارینه یو برتر قشر دی، که دلته ښځه هم مساوي حق لري او تعلیم وکړي، فکر کوم دغه حیثیت هم مساویانه په کور کې احترام کیږي. د کور احترام د ټولنې د احترام د ښځې ته فقط د حقوق د مساوي حقوق د شتون د طریقه کې، کدل ته خزه تعلیم نه کی، کدل ته خزه کار نه کی، معلوم دار یو څوک چې تعلیم نه لري، یو څوک کار نه لري، یو څوک چې بیرون نه وزي، هغه په کور کې محدود وي، هغه څه زده کړی لري، هغه څه دغه هغه نظریات په کورنۍ کې به څه چې هغه اولاد ورته ومني یا ټولنه یې ومني. دلته د حقوق بشر سرګندونه د ملل متحد د حقوق د ښځو د بخش ملل متحد بخش د هم واقعا جالب سرګندونه دي، ډېر مهمه دي، ډېر حیاتي دي. خدای د پاره ښځه حق نه لري چې مثلا د کور اوزي، حق نه لري چې تذکره ولري، حق نه لري چې پاسپورت ولري، حق نه لري چې تحصیل وکړي. نو وخت چې د ښځه هیڅ حق نه لري، دا لکه تشبیه کنه د چوای ملکه یو حیوان باندې په کور کې وساتل شي، معلوم ده دغه مفکوره برای چې رښتونه کی هغه نظریات به ډیر ورسته پاتې نظریات وسیږي، او دغه خبرې به حتی خپل اولاد ونه مني، خپل زوی چې مکتب ته زیغه به ونه مني، هغه به وایي چې مور ته غلطه ست نظر غلط ده، او معلوم ده یو څوک چې په هله وسیږي دغه عیسیت په ټولنه کې ټیټیږي. دغه فعلی شرایط په دې یو کال څو میشه نه وایم چې دود شل کالو کې فوق العاده یو څه خزې ته وشو، اما یو محدود حرکتونه موجود او اقلا یو خزې کول شي خپل غیب پورته کی، اقلا کول شي خپل حقوق غوړي، تحصیل کی، درس وای او رشتو کی. استاذ ګوري دا بدبختی دی اقتصادي دی، خو نه دا بل ملي ټولنې فشارونه ده، بل خو نه دا د فشارونو قرباني به هم په ټولنه کې خزې کی کوم مرستي راځي، مرستي تقسیمېږي، د چا د خونه تقسیمېږي، په ټولنه کې ښځه بیرون نه وزي، یو نارینه چې زی او څه لاسته راوړي، آیا هغه څه رقم مصرفېږي، آیا د ښځې برخه هغې کې رسېږي که نه رسېږي. دا ټول هغې خبرې دي چې د ښځې شتون په افغانستان کې نور هم ډېر ضعیفوي، یعنی مقام حیثیت ورته ضعیفوي، او دغه ناوړه دودونه چې پاتې دي په افغانستان کې دا به نور هم تقویه شي، او د ښځو محدودیتونه به د دې سبب وګرځي چې دغې کاملا د ټولنې نه حذف شي. زموږ د مانه مخکې خور ډېر ښه تبصره وکړه چې وخت یوه ښځه تحصیل نه لري، دا درې کال یو کال یو نیم کال شو د مکتب ته نه ځي، یا ښوونځي ته نه ځي، معلومدار د پوهنتون هم نشي ویلی، بله ورځ که کوم کار پیدا شي چې کار وکړي، هغه دا به د هغې جوګه نه وسي چې دا کار مخته ایسي. نو زه فکر کوم چې هر څه په هر لارې نه هم د بین المللي ټولنې فشارونه ډېر اړین دي په حکومت باندې. حکومت مسؤلیت لري چې ښځو او نارینه ته برابر زمینه د کار او د تعلیم. زما خبرې اوري تاسو؟
بله بله، ډېر مننه. بله مهرباني.
حکومت مسؤلیت لري چې ښځو او نارینه ته برابر ماحول د تعلیم، تحصیل، کار او ژوند برابر کی. که چې دغه برابري نه وسیږي، معلومدار په سیستماتیک طریقه خزه د محیط نه اسفیږي او په کور په کونج کې به یو بیګټي موجود سیږي چې هم خپل رنجوري هم په فامیل دغه دشتون نه وړاندې
ډیر مننه صافی صاحب زبرت تاسو ترادم خاطر جان تاسو مخکې د یادونه هم وکړه او تاسو د صافی صاحب خبرې هم اوریدلې تاسو ویل چې طالبانو سره نړیواله ټولنه هر ورځ کښینی او سره خبرې کوي خو دا فشار چې دوی وای موږ پر راوړو د هغه نتیجې نه لیدل کیږي یو شمیر نورو افغان شوزو هم ازادي رادیو ته ویل دي چې په تیرو نږدې شپږ میاشتو کې نړیواله ټولنه د بشري حقوقو بنسټونو او د نړۍ هیوادونو یواز په افغانستان کې د شوزو د ژوند د وضعیت څارنه کړې ده او په افغانستان کې د نجونو او شوزو لپاره بل څه نه دي کړی او دوی په اعلامیو او ځینو تفسیرو باندې بسنه کړې ده ستاسو په نظر نړیواله ټولنه څه ډول فشار راوستلای سي پر طالبانو باندې که د فشار خبره وکړو په اقتصادي برخه کې یو شمیر از موږ ملمانه په دې نظر نه دي چې باید بشری مرستې پر افغانستان باندې قطعه سي ځکه چې هغه د عادي افغانانو سره مرسته ده خو ستاسو په نظر څه ډول کېدلای سي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو باندې خپل نفوذ وکړي
پرته له شکه چې د نړیوالې ټولنې د فشار اغیزه به پر طالبانو بیله مثبتې پای نه وي خو که چیرې دغه فشار پرې راوړل شي ځکه چې طالبانو ډلې ته اوس مرسته کیږي سمه ده چې افغانستان سره باید مرسته وشي بشري مرستې باید ترسره شي خو اوس مهال زه نه پوهېږم که هغه کسان او کارپوهان چې د دغو مرستو د دوام غوښتونکي دي په کوم استدلال او منطق ځکه چې دغه مرستې طالبانو ته رسېږي او طالبان چې سره بشر حقونو ته کار نه کوي سره بشر حقونه په رسمیت نه پیژني نو هغه به څنګه هغه وګړو ته برسوي او د ټولنې د ستونزې یوه برخه به هواره کړی شي دا په دې معنا چې د بشر حقونو ملاتړ او د بشر مرستو تر نامه لاندې د طالبانو ملاتړ کیږي طالبان وس په پیل کې به داسې انګیرنه کوي چې دوی به ګواکې د افغانستان د حکومتدارۍ مخته وړلو وس او وړتیا ونه لري وړتیا یې وس هم نه لري خو وس یې ځکه لږ څه پیدا کړی چې پرته له شکه پر دې تر شا یې ملاتړ کیږي دوی د پردیو لاجپوت سي دي او پردیو لاجپوتو ډله په افغانستان کې واکمنه ده او واکمني کوي نو هغوی یې ملاتړ کوي او وس پردی تر مخه هم د نړیوالو بشری مرستو تر نامه لاندې نړیواله ټولنه او نړیوال بنسټونه دوی سره مرسته کوي تر هغه چې دغه مرستې د عمومي دغه ډله بلا برلاسي وي او د افغانستان وګړي بلا ناسم ژوندانه ولري او خپل لومړنۍ حقوقو ته چاغه خواړه روغتیا تعلیم او ستم روغتیایی ژوندانه د یغه هغه څخه به بیبرخې وي ځکه چې طالبانو ډله پر دې باور نه لري چې سره انساني حقوق دي وي نه یوازې د ښځو حقوق اوس دوی د نارینه پر شخصي حریم هم تیری کوي نارینه هم د طالبانو واکمنۍ تر چتر لاندې په سمه توګه ژوند نشي کولی دا چې په ټولنه کې کار روزګار نه وي خو نارینه به پیسې له کومه کې ګټه وټه له کومه کې څو پرې خواړه او د خپل ژوندانه اسانتیاوې برابرې کړي کله چې یوه ټولنه کې ښځې ناسم ژوند ولري هغه اغیزه لري د همغې کورنۍ پر ټولو غړو د هغې ښځې پر ماشومانو د هغې ښځې پر د کورنۍ پر نورو غړو یعنی په یو ډول ناسمې کورنۍ رامنځته کیږي او له دغې ناسمې کورنۍ څخه ناسمه ټولنه رامنځته کیږي او له ناسمې ټولنې څخه بیا په ټوله کې هیواد بربادۍ پر لور وردرومي ځکه چې د ښځې ونډه په ټولنه کې خورا ارزښتمنه ده
مننه مننه خاطر صافی صاحب. ګلالی صافی صاحب، تاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکړم چې دغه مرستې چې خاطر جانې یادونه وکړه، دوی ویل چې د دوی په نظر دا مرستې عادي افغانانو ته نه رسیږي او په غیر مستقیمه توګه د طالبانو له حکومت سره مرسته کوي. ستاسو په نظر څه ډول یو میکانیزم باید په موجود وي چې د مرستو څارنه وسی او شفافه توګه باندې دغه مرستې افغانانو ته وویشل شي؟
زمه برخلاف فکر کوم چې افغانستان په دې سیال کې نه دی چې بدون د مرستو پاتې شي. افغانان تاسو څنګه چې ټول راپورونه سره لولي، دا وایي چې متاسفانه فقر د 500 نن خل زیاتره فقیر دي، او کدا به برخه اقلا د ناچیزه مرسته هم سره ونی شي، مطمئن یم چې دا به یو بل بشری تباهی په افغانستان کې د مرستو راتک د اړینده او باید هم بشری مرسته وشي. او دا چې د څه رقم سره نه وشي دا ډیره یو ښه سوال دی. د دې موږ هم تر اوسه پورې ورته کوم جواب نه لرو چې دا څوک څاري څه رقم څارل کیږي، بل د حکومت پر رسمیت نه پیژني، مسؤلیت حکومت ته نه ورکوي، اقلا د حکومت سره د کوم اړیکې نه لري، د خپل راوړي د بین المللي مؤسساتو د خوانه تقسیمي او خلکو ته ورکول کیږي. زه په دې باندې هم شکمنه یم چې آیا دا مؤسسات خپل د فساد نه پاک خل دي، په دې کې آیا دا څارنه د دې د کمبل د کمبل سازمان یا د کمبل ټولنې د خوانه کی کنه یی دلته ټول سوالونه لتروس شته دي. خو متاسفانه د مرسي چې راځي انوزم فقره مرقم دوام لري، خلک لا زیات فقیر کیږي. دلته لازم ده چې مرستي باید بلبل داش دوه بخښه مرستي د چې تقدیر مقدار ډیر ویل کیږي، مطمئنه مې چې د ډیر مقدار ډیر لوی فسادي هم د مؤسساتو د خدماتو په نوم باندې ورکول کیږي، ولې چې یو خارجي ټولنه چې کار کوي دغه مصارف دغه لګښتونه دغه ماشونه ډیر زیات لوړ دي نسبت په افغاني مؤسسې باندې. دا باید یو پوره میکانیزم توسيږي دا چې د څوګي سرقه مرګي متاسفانه موږ هم خلک د معلوماتو استو حکومت ته د پلاس نو ورکول کیږي.
بله
حکومت د پلاس نو ورکول کیږي د دین خبرې ما هغه هم وایي چې موږ لا خبر نه استو چې د سرقه هم توزیع کیږي. متاسفانه دا یو یعنی یو ډیر غیر دقیق کار دی چې موږ هم ملت خبر نه دی او حکومت خبر نه دی او هیڅوک نه پیژني د کومکونه چیرېزي. د کومکونه باید ډیر سم یو دقیق باید اول خلک او پیژندل شي. ډیر یو مغلقه پروسه ده متاسفانه په دې بحث کې موږ ورته نشو کولای چې ټول لارې ورته وایو، اما مغلقه په دې ده چې په افغانستان کې یو رجستریشن نشته چې څوک په کومه فیصدي باندې عاید لري، څوک فقیر دی، څوک متوسط ژوند لري او څوک بډای دی، څوک ډیر مستحق دی او څوک لږ مستحق دی. دغه رقم یو کټګوري متاسفانه د کار او عمر اجتماعي وزارت ته موږ نه مصارف کې څوک لا وکړي د هم لري ناکام په دې کار کې. موږ یو رجستریشن د خلکو نه درلود، یو جدول نه و چې په دې کلی کې یا په دې ښار کې څونه خلک مستحق دي او څه رقم خلک مستحق دي. هر څوک چې لاس وکړي چې ماته خوراک راکړي هغه مستحق مشه نه وسی کې، یو تیر تنبلان هم په دې کې سوء استفاده کوي. اما متاسفانه هغه څوک چې مستحق دی هغه رقم څونه شاوري دی. دلته خلا د معلوماتي موجوده ده، دلته خلا د سیستم موجود دی، دلته د سیستم اصلا تر اوسه سوال نه دی چې څه رقم کومه کیږي، چاته کیږي، د کوم لارې نه کیږي، څنګه غیر مستحق. زه خپل تجربه په اساس باندې متاسفانه حتی په کلو کې چې آخري نفر قرارداد او کومک باغې درسته دی هغه به دغه کومکونه غلا کوله، ولې چې سیستم سم موجود نه و. څو چې سیستم موجود نه و سي، څو چې سیستماتیک کومکونه په یو ډیټا باندې ونشي، معمولا هغه کې به غلا وزي، هغه کې به خیانت وسیږي. دلته کومکونه ضروري دي د دې قطه کولې څوک نه غواړي. زه فکر نه کوم چې ډیر خلک د دې طرفدار وسي چې باید بشري کومکونه قطع شي، اما د بشري کومکونو د ورکړې او د نظارت سیستم باید ډیر قوي وسیږي، څو چې حیف مایل نشي، څو چې د دې سو استفاده صورت نه نیسي.
ډیر مننه صافی صاحب، خاطره صافی صاحب او ګلالی صافی صاحب، تاسو دواړو څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ملمش سره ګډون وکړ. د خبرونه وختم پای تر سیږي او ریدونکو نور بس دې خبرونه مو وریده. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.